있는 아우아지아.
는 아우아지아.
ده نن وضعیت پروگرام قدر من اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. د نن ورځې په دې نیم ساعته پروگرام کې زه سمیع الله جلال زئی ساسي کوربه یم. تاسو به ممکن په خبرونو کې اوریدلی وي چې په سارک سازمان کې د افغانستان د نوبتي مشري حق افغانستان ته نه دی ورکړل شوی. پاکستانی رسنیو د یو شمیر په سارک سازمان کې د یو شمیر کسانو له قوله ویلي دي چې پریکړه شوې چې د سارک نوبتي مشري افغانستان ته ور نه کړل شي، او دلیل هم دا ښودل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. زموږ د بحث موضوع هم دا ده، او د بحث لپاره مو د سیاسي چارو شنونکي او افغاني ډیپلوماټي میرمن شکرې بارکزی ته بلنه ورکړي. دا به هم له موږ سره په پروګرام کې وي. په دې موضوع به بحث وکړو، د دې تحلیل او نظر به اخلو. اما مخکې تر هر څه ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړو.
ویان احمد الله چیوال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره او چا په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر په 2022 کال کې 28 میلیونه وګړو ته د رسیدو خبر ورکړي. د دې ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له شدید لوږې سره مخامخ دي، چې په دې ډله کې 6 میلیونه وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرون یې پرې لیپ وېپاڼه کې خپور کړی ویلي، څه کم نه لکه کوچنیان له سختې خوارځواکۍ او 2,300,000 نور کوچنیان او څه کم 900,000 ښځې د حادې خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو سره دغې ټولنې ته د مرستو په جلب او جذب خبرې کړي. دغې ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر یې تر اوسه د جنوبي کوریا او هالینډ له ډیپلوماټانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. افغانی سرې میاشتې او سره صلیب څو ورځې وړاندې په دوحه کې یوه ګډه غونډه هم جوړه کړې وه چې افغانانو ته د ښو روغتیایي خدمتونو او د بېوزلو په لاس نیوي پکې ټینګار وشو. معلومه نه ده چې دې غونډه کې افغانی سرې میاشتې ټولنې سره په ټوله کې د څومره مرستو اعلان شوی. په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره فعالو سازمانونو د لاریون پر مهال په افغانستان کې پر ښځو د لګول شویو بندیزونو په اړه غږ پورته کړی. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې هر کال د مارچ پر 8 نیټه چې د ښځو نړیواله ورځ ده دا عورت مارچ په نوم لاریونو نه کیږي، خو په کراچۍ کې دا ځل د مارچ پر 12 وشو. لاریون د کراچۍ په صدر سیمه کې وشو چې پکې ځینو فعالانو په لاسونو کې داسې لوحې نیولې وې چې ورباندې لیکل شوي و افغان ښځو ته دې د زده کړو او ژوند حق ورکړل شي، د بلوڅو ښځو په جبري توګه لادرکي دې ختمه شي. په لوحو د ایران له ښځو سره د ملاتړ شعارونه هم لیکل شوي و. نن په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره کوچنیانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغۍ د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه ویلي، افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي موجوده ده. د کمال شاه په خبره د همدې لپاره اړینه ده چې په دغو هیوادونو کې د پولیو واکسینونه تطبیق شي. امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن په تیرو 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سنبال شوي کوریا خبرداري ورکړي چې دا ډول تطبیقاتو ته ښایي د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي بریدونو د خطر په مقابل کې واشنگتن او جنوبي کوریا په خپلو کې دفاعي همکاري زیاته کړي. شمالی کوریا په وروستیو میاشتو کې نوی پاراونکي منع شوي وسلې هم ازمویلي. که څه هم روسي جنګیالي د اوکراین پر بخمود خر خپلو بریدونو ته د دوام خبر ورکوي، خو د اوکراین یو پوځي قومندان روسي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. بلخوا یو امریکایي څېړنیز مرکز وایي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې دونسک په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو اجیرو پوځیانو مخه نیول شوي. د اوکراین پوز د څلیرش ساعتونو په لړ کې د روسیې څه باندې د زورو پوځیانو د وژلو ادعا هم کړي. د ایران په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانۍ کې د چاودنې له امله د مړو شمیر لږ تر لږه وو تنو ته رسیدلې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ایران د فارس خبری آژانس د اطفایه د کارکونکو له قوله ویلي دي چې دغه چاودنه چې پرون سهار شاوخوا درې بجې وشوه درې ودانۍ ویجاړې او شاوخوا شل اپارتمانونه یې زیانمن کړي دي. په دغه چاودنه کې چې چارواکي تر اوسه لامل نه دی ښودلی لږ تر لږه پنځه تنه ټپیان شوي دي. د اطفایه کارکونکو ویلي چې ښایي دغه چاودنه د ګازو د لیکېدو له امله رامنځته شوي وي. چارواکو مخکې د مړو شویو کسانو شمیر پنځه تنه ښودلی وو. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ارامکو په نوم د سعودي عربستان د تیلو کمپنۍ په 2022 کال کې د بل هر وخت په پرتله د زیاتو پیسو د ګټلو ادعا کړې. دا شرکت ویلي تیر کال یې د خامو تیلو د خرڅولو له لارې 1.1 میلیارد امریکایي ډالر ګټه کړې. سعودي کمپنۍ دا ګټه په داسې حال کې کړې چې تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې پر تیلو او ګیسو بندیزونه ولګېدل چې ورسره په نړیوال بازار کې د انرژۍ د توکیو بیې لوړې شوې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ څخه خبرونه اوریدل. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د نن په بحث کې به په دې خبرې وکړو چې په نړیوالو سازمانونو بیا په خاص ډول په سیمه ایزو سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب څومره مهم دی، د افغانستان لپاره ګټې څه دي او نه ګډونې څه تاوانونه لري. همدا د بحث موضوع ده. او ما په پیل کې وویل چې د سارک سازمان ظاهرا پریکړه کړې ده چې افغانستان ته د دې سازمان نوبتي مشري ور نه کړي. موږ د نیکه مرغه د سیاسي چارو شنونکي او افغاني ډیپلوماتي میرمن شکري بارکزی ته بلنه ورکړې. میرمن بارکزی، تاسو زما غږ اورئ؟
سلامونه
ولیکې. مننه. تاسو به په پیل کې موریدلې وی چې سارک سازمان پریکړه کړې د افغانستان نوبتي مشري افغانستان ته ورنکي، او دلایل هم د خودلې چې طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي او دا پریکړه نه کوي. که مخکې لدی چې په دې موضوع وغږیږم، زه غواړم تاسو ته خبرم چې په سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو کې د یو هیواد د حضور او ګډون د غړیتوب ګټي څه دي، او په دې سازمانونو کې د نه ګډون یا نه حضور تاوانونه څه دي. په دې بوغه کې بیا به موضوع ترشو.
مننه. هر هیواد لپاره، هر ملک لپاره د دې ګټي، مخصوصا سیمه ایز ګټي چې نه تنها یوازې سیاسي ډیپلوماتیک اړیکې دي، په هغه کې اقتصادي روابط او امنیتي مسایل د ملتونو او ولسونو په مابین باندې او مدني ټولنو همغږي او همکاري، حتی د رسنیو یو بل سره اړین او ضرورت دی. موږ نن سبا د دنیا کې ژوند کوو چې باید نورو سره تعلق ولرو، خبرې ولرو او پوه شو. نو اکثر سازمانونه چې جوړ شوي، تاسو مثلا د بیلګې په ډول ناتو وګورئ چې یو نظامي سازمان دی، او که چېرته ناتو نه وای نو هر اروپایی یا د ناتو غری وادونه مجبور و چه خپل دیره بودی جا خپل امنیتی مسائلو بانده و لگی. تاسو مثلا اتحادیه ده اروپا و گره یا اولوی سازمان چه واحد کرنسی لری او ده تگ و راتگ بودی پا مابایز که خلاص ده. هم دارنگا اسلامی وادونو کنفرانس ده پام لرنه و که یا اسلامی هویت ده ده اسلامی ملکون لپاره. سارک هم ده جنوب آسیا هیوادون لپاره یو هر نهاد ده، یو یعنی ټولنیز نه دی بلکې یو رسمي نه خاطه چې د لپاره د اقتصادي اړیکو ترڅنګ سیاسي اړیکو باندې هم اغیز درلودای شي، او یو مثبت رابطه د ممکنو هیوادونو په مابین کې شته. دغه یقین سازمانونه سربېره په دې چې ګټور او مؤثر دي، د ملتونو یو ځای کېدو لپاره یو وسیله ده چې اقتصادي ګټې، اجتماعي ګټې او امنیتي خوندیتوب ترلاسه کړي.
بالکل بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، خصوصا په اوسني عصر کې خو د نړۍ سره ارتباط د هر هیواد لپاره خورا مهم دی. که میرمن بارکزی، طالبان خو تر دې مخکې د په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ترلاسه کېدو لپاره خورا ډېری هڅې وکړې، خو دا چوکۍ تر اوسه نه ده ورکړل شوې او دلایل هم عمده شته. هغه د دې چې طالبانو په افغانستان کې په دخزو په شمول د تعلیم په شمول په بیلابیل برخو محدودیتونه وضع کړی دي، او دا د نړۍ حق غوښتنې دي چې طالبانو تر اوسه نه دي منلي. اوس داسې ښکاري چې حتی سیمه ایز سازمانونه هم طالبانو ته د غړیتوب یا د کار د ورکړي چانس نه ورکوي. نو که په وړو سازمانونو کې یا په سیمه ایزو سازمانونو کې هم طالبانو ته غړیتوب نه ورکول کېږي، دا طالبانو ته څه پیغام رسوي؟
د غړیتوب موضوع دا لوی کوچنی سازمان نه لري، ځکه چې یو ملک باید په رسمیت وپیژندل شي، سیاسي ډیپلوماتیکي اړیکې خپل ګاونډیانو سره ټینګ کړي، او یو تعریف شوی مشروع نظام وسی. د طالبانو واکمنی په افغانستان کې سربیره پر دې چې یو سیاسي تعریف نه لري، مثلا د طالبانو په خبره امارات اسلامي افغانستان، تر څو چې دغه امارات اسلامي افغانستان تعریف یې څه دی، سټرکچر یې څه دی، اساسي قانون یې څه شی دی، څنګه ټاکل کیږي، وزیران یې څه رقم دی، د خلکو ځای په دې کې څه رقم دی. یعنی هغه شیان چې اساسا د یو نظام د جوړولو لپاره دی، سربیره پر دې چې طالبان حتی دومره هم خپل هویت لپاره یو مشخص او معین تعریف نه لري، د دې تر څنګ د مختلفو هیوادونو له طرفه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دا چې ځینې زموږ ګاونډي هیوادونه او لرې هیوادونه، روسیا، چین، پاکستان، ایران، افغانستان سفارتونه طالبان، ترکیه طالبانو ته وسپارل، دا په دې معنا باندې نه دی چې هغه ملکونه طالبان په رسمي ډول باندې پیژندلې یو یا یو رسمي ډیپلوماتیک تعامل د دې په مابین باندې جاری دی. نو هر ملک تر هغه وخته پورې چې په رسمیت ونه پیژندل شي، دا سازمان که لوی که کوچنی، د غړیتوب د چوکۍ اخیستلو لپاره زه فکر کوم چې بیځایه تلاش کوي، ځکه تقریبا او دا یوازې افغانستان نه دی، دنیا کې دا معمول خبره ده. استاد مثلا د یمن وضعیت ملي یا پخوا د کمبودیا وضعیت، دا ټول یو معمول ډیپلوماتیک مثالونه دي په دنیا کې چې که چېرته حتی هغه دولت په رسمیت هم پیژندل شوی نه وي، چوکۍ هم هغه پخوانی حکومت څوک چې شته هغوی سره پاتې کېږي. د بېلګې په ډول باندې نن سبا د افغانستان استازیتوب په نیویارک کې کومه ده، د تیر دولت ده، ځکه چې دا خلک خو باید یو غږ ولري، خلک باید یو ادراک ولري. که څه هم تیر چارواکي ستر اشتباهی او دا وه چې دوی ونه توانېد چې هغه د افغانستان نه باندې چې کوم ډیپلوماتیکې ادارې دي فعاله وساتي او په سیاسي ډګر کې ونه کار واخلي. متاسفانه
میرمن بارکزی، ظاهرا دا ښکاري چې طالبان د خپل نظام د ساتلو یا د خپل نظام د بقا لپاره په خپلو تصامیمو او په خپلو پریکړو باندې ټینګار کوي او تر اوسه یې هم عملي کړی دی. یعنی نه د عامو افغانانو او نه هم د نړۍ مشروع غوښتنو ته پام کوي. اما فکر نه کوي چې دغه سیاست او د دې سیاست دوام به طالبانو لپاره مشکلات پیدا کړي؟ موږ تاسې په دې تیر یو نیم کال کې د مختلفو بیلګو شاهدان چې ورستۍ مورد د سارک سازماندهۍ مخکې تر هغه د طالبانو په مشرانو محدودیتونه او دغسې نور موارد، آیا فکر نه کوي چې دا به د طالبانو لپاره د ګټې پر ځای ډیر تاوان ورسوي که دوی د نړۍ او د عامو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیسي؟
په تیر شل میاشتو کې طالبان دا وښودل چې د افغانستان او د افغانستان خلکو ګټه دوی ته مطرح نه ده. زما په اند کوم کار چې طالبان کوي سربیره پر دې چې هغه لوی او ستر تاوان یې افغانستانه په اول قدم کې رسېږي او د افغانستان خلکو ته په دویم قدم کې خپله طالبان ته رسېږي، که چېرته طالبان تر ننه پورې کوم غوښتنې چې د افغانستان د خلکو دی او د نړیوال ټولنې غوښتنې دي هغې ته یې تر ننه پورې غاړه نه دی ښي. متاسفانه د هرې ورځې تېرېدو سره دوی د افغانستان د خلکو نه غچ اخلي، مقصد د افغانستان میرمنو ده، چې دغه کړنې هم د دې باعث کېږي چې د طالبانو د په رسمیت پېژندنه نور هم یو ستره ننګونه وي. البته زه فکر کوم چې طالبان په دې باندې سخت خوشاله دي چې د اقل دي ته پیسې رسیږي او دی لپاره شته امکانات دنه په افغانستان کې او کوم ملکونو ته چې دی تدیر واقعا د سفر او تګ راتګ زمينه ورته برابر ده، مثلا قطر، تتلیشی، امارات، ترکیه، ایران، چین، روسیه، پاکستان، دا هغه ملکونه دي چې طالبان پکې آزاده تګ راتګ کوای شي. نو زه فکر کوم اوس هم له تېر پخواني طالبانو سره که چېرته تاسو پرتله کوئ د دې سیاسي اړیکې ډېرې شوي دي سربیره پر دې چې هماغه سټراکچر نه لري. خو زه فکر کوم دغه قیمت د افغانستان خلک ورکوي، طالبان یې نه ورکوي.
بالکل. اما میرمن برګز بخنه غواړم ساس خبر می قطع کړ، خو تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې یو شمیر هیوادونو په یو شکل د طالبانو سره روابط ساتلي دي، حتی په ځینو هیوادونو کې لکه ایران، روسیه سفارتونه هم طالبانو ته سپارل شوي. د دوه سفارتونو د سپارل کېدو دلایل تاسو څه وینئ؟ یا غواړي چې د طالبانو سره روابط ولري، او که دا هیوادونه خپل اندېښنې لري او د خپل اندېښنو د رفع کېدو لپاره دا کار کوي؟
د شخص زینه د تعامل کنه خپل د ګاتو ساتلو لپاره د طالبانو سره خپل په یو شکل نه یو شکل تعامل جاری ساتل. ځکه چې کچته مونږ وایو چې دا یو د طالبانو د رسمیت پیژندلو مرحله ده، شل میاشتې د طالبان د واکمنۍ نه لږ دی، شل میاشتې په افغانستان کې تیریږي. نو په شل میاشتې کې حتی اسلام آباد د دې چمتونه د طالبان تر رسمیت وپیژني، د فکر کوم چې دا به لږ زیاتې چې زه فکر وکړم چې نور هیوادونه ملکونه غواړي طالبان تر رسمیت وپیژني. ځکه چې متاسفانه طالبان نه تنها یوازې غربي بلاک نه بلکې شرقي بلاک ته هم ګواښ دی. تاسو خامخا به اورېدلي چې نن سبا هر یو وایي چې افغانستان د ترورستان ځاله ګرځېدلی، او هر یو د افغانستان نه د امن احساس نکي. هر یو فکر کوي چې د دې دښمنان په دنه په افغانستان کې دي. سربېره پر دې چې د داعش موضوع ده، د پاکستاني طالبانو موضوع ده، د چچنیانو موضوع ده، د اویغورو موضوع ده، او د ترکمنانو او د تاجکستان او ازبکستان مجاهدین چې په افغانستان کې کوم فعالیت لري. یعنې زموږ هر ګاونډی د افغانستان سره نږدې ګاونډی او لري په یو شکل نه په یو شکل د خوندیتوب احساس ورسره نشته. او طالبان هم په داسې یو حالت کې دي چې دوی همدغې ویرې نه استفاده کوي او غواړي مختلف ملکونو سره په تعامل کې پاتې شي. زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې خو طالبان د سفارتونه داسې ښیي چې دوی اکثر روسیې پلو ملکونو سره، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې چین، روسیه، ایران یو ائتلاف کې یو دایره ده د کاو غرب پر خلاف باندې مخکنه د اوکراین جنگ نه وروسته. نو هغه سره نږدې ده، مګر بیا چې به تر دې یو وینې چې بشري مرستې او پیسې او د طالبانو ستر توقع بیرته د روسیې او دین نه ده چې دوی په رسمیت وپېژني. د دوی غوښتنه اکثر د نیویارک نه ده، د امریکایان نه ده، د اروپایي ټولنې نه ده چې دوی په رسمیت وپېژني. یعنې هغه تعادل په سیاست کې هم دوی ونتوانېده چې وساتي، او نو د تعامل اکثر دوی په دې خاطر باندې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي. ځکه سربېره پر دې چې دوی خپل هغه امنیتي ملي مسایل ورته مطرح دي، هر ملک لپاره د افغانستان خلک هم مطرح دي. هېره هم نه شي چې نړیوال هېوادونه شل کاله په افغانستان کې وخت تېر کړ او د افغانستان د خلکو په مقابل کې دوی هم ځینې مسؤلیتونه لري، سیاسي او اخلاقي.
بالکل. تاسو جالب بحث اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو سازمان تازه ویلي دي چې په افغانستان کې تباندې 28 میلیونه کسان د فقر سره مخ دي، او دا شمیر موږ ته شاهدان چې په تیر یو نیم کال کې د هرې ورځې او د هرې میاشتې په تیرېدو سره زیاتېږي. اوس ستاسو په نظر که طالبان په خپلو کړنو کې نرمښت رانولي او د نړۍ غوښتنو ته غوږ ونه نیسي، تاسو اشاره هم وکړه چې د دې تاوان خو زیات افغانانو ته رسیږي، نو بیا به دغه وضعیت په افغانستان کې څه ډول وي؟ موږ تاسو اوس هم وینو چې یو تعداد سازمانونو، نړیوالو سازمانونو د ښځو په کار د بندیز له امله خپل کارونه یا کم کړي، یا یو تعداد سازمانونو حتی فعالیت درولی دی. نو بیا به راتلونکي څه ډول وي، خصوصا په افغانانو، په عام افغانانو به تاثیرات څه وي؟
چلال زه چې دا هغه وخت دی چې نړیوال نور باید لاس چلدنې کېنني او دای ته په تامه نشي چې ودرېږه بل بچ شي چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې وټکي. دا هغه وخت دی چې سازمان د ملل متحد او نور ملکونه لکه څنګه چې د طالبانو په راوستو کې ورسره مرسته وکړله، او دوی چې د مشروعیت او د حاکمیت دلیله یې برابره کړله، دا ډیر مهم دی چې وګورئ نن سبا د افغانستان د خلکو په خاطر باندې، د افغانستان سیاست او سیاسي مسایلو باندې خپله دنده ترسره کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې که چیرته سازمان ملل متحد وغواړي یو ملک لپاره تصمیم ونیسي، حتی یو عبوري یا انتقالي نظام جوړ کړي، زه نه وایم چې بیرته افغانستان یو نظامي مداخله تلاشی، برعکس یو سیاسی مداخله چې یو انتقالي نظامی او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې یو اداره را جوړ شي او د افغانستان خلکو ته دغه فرصت برابر شي چې خپل د خوښي نظام جوړ کړي، هغه که افغانستان خلک چې هر څوک وایي دا یوازینۍ لاره ده. ځکه چې زه فکر کوم د وخت په تېرېدو سره طالبان سربېره پر دې چې د خبرو اترو دروازې بندې کړل، لکه څنګه چې موږ په دوحا کې ولیدل مخکې د افغانستان چې طالبان واکمن شي، همدارنګه په تېر شل میاشتو کې موږ ولیدل چې سیاسي جوړجاړی د خپل افغانانو په مابینځ کې د طالبانو سره یو ناشونی کار دی. او سربېره پر دې طالبان هم په ښکاره وویل چې د دوی سیاستونه د هرې ورځې په تېرېدو سره دوی سختری دکیږي، او لا نور هم د افغانستان اقتصادي او بشري رواني وضعیت او متاسفانه امنیتي وضعیت نور هم خرابیږي. نو مخکې له دې نه چې افغانستان ډېر کس کې چین حالت ته وځي، دا به ښیي چې ملل متحد یو سالم اقدام د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي او اقدام وکړي.
د طالبانو د تیر څه باندې یو نیم کال کړنو ته په کتو، آیا تاسو فکر کوئ چې د شموله حکومت د جوړېدو په شان یا ښځو ته د کار د زمینی د ورکولو په شان مواردو کې به په طالبانو کې نرمښت راشي؟ آیا د دې امکان تاسو وینئ چې په راتلونکي کې داسې څه کېږي؟
زما هدف د هم شمول حکومت چې زه واضح تاسو تعریف کوم وایم، په هغه کې د افغانستان د خلکو ګډون او مشارکت دی. په هغه کې افغانستان خلک باید یو الټرناتیو یا بدیل د هر هغه پوځي او سیاسي جوړښت لپاره وسی چې طالبان دي که طالبان نه مخکې. نو زبان لپاره هم شمول حاکمیت په دې معنا باندې نه دی چې دې ته یو سهامي شرکت بنه په افغانستان کې جوړ شي. زه غواړم د افغانستان د میرمنو نه، د افغانستان د قومونو، مذاهبو، ادیانو، خلک هغه نظام تعریف شوی نظام اوسي چې خپل نظام څه رقم دی، د افغانستان د خلکو حقوق څه رقم تامینېږي، عدالت څه رقم پلی کېږي، پرمختګ به څه شی، تعامل به هم دنیا سره څه رقم وي، سیاسي ده خارجي سیاست به هم څه، داخلي سیاست به هم څه، اقتصادي پالیسي به هم څه. یعنی افغانستان خلک او افغانستان دغه شایسته د دې سیو نظام دی چې حقوقي، ملي او بینالمللي کچه باندې تعریف شوی نظام اوسي. اوس طالبان نه ځانه تعریف لري، نه خلکو نه تعریف لري، او دا تعریف چې زه وایم دا په هر نظام کې شته. تاسو امریکا وګورئ، هغه کانسټیټیوشن یې ټول معرفي کړی چې خلک څوک دي او نظام څه شی دی او څه باید ورته وکړي.
بالکل.
زما غوښتنه دغه ده چې که چېرته تاسو فکر کوئ چې بیرته هم شموله حکومت یو سهامي شرکتي هغه د افغانستان درد نه دوا کوي، البته هیڅ حاکمیت نور په افغانستان کې نشي کولای بغیر له دې چې افغان میرمنو ته د برابر واک ورکولو لارې برابرې کړي، ځان ته یو کامیاب، موافق او مشروع نظام ووایي.
بالکل. میرمن بارکزی، داسې که ساده زه وپوښتم، کله به تاسو هم د ځان سره فکر کړی وي چې بلاخره د افغانستان سرنوشت باندې څه کیږي؟ څه فکر کوي چې په راتلونکو دوه درې کلونو کې به د افغانستان وضعیت څه ډول وي؟ د نړۍ تعامل ته هم تاسو اشاره وکړه او د طالبانو دریس ته مهم اشاره وکړه. آیا د دې مخشته چې نړۍ تر دې جدي اقدام وکړي، او آیا د دې مخشته چې طالبان په ځان کې بدلون راولي، وضعیت به څه رقم وي؟
د طالبانو په شتون کې بدلون ته ډېر باور نه ورباندې لرم، مګر دا چې نړۍ افغانستان لپاره یو تصمیم ونیسي په دې باندې د وخت په تېرېدو سره لږ لږ باور مند کېږم. البته هیرم نه شي چې متاسفانه نن سبا افغانستان بیا هم د سترو قدرتونو ډګر دی. یعنی دلته که چېرته تاسو وینئ چې امریکا پکې شته، روسیه پکې شته، چین پکې شته، کله چې کوم چې نن سبا په کوم رقم چې افغانستان چینایانو سره غرق شوی او هغه مایدی چې طالبان چینایانو سره امضا کړی، دا به ډېر وخت کېږي چې افغانستان او ډېر وخت غواړي افغانستان د چین د لاس ځان وژغوري. مګر په هر حالت بیا هم زه فکر کوم چې تحول به خامخا راځي، او زما هیله دی او افغان په صفت باندې همدا ده چې دغه تحول باید د افغانستان د خلکو د خوښې سره سم ترسره شي، نه دا چې یو بل نظام د افغانستان په خلکو باندې وڅپل شي.
میرمن بارکزی، په دې منځ کې په تیر یو نیم کال کې، خصوصا په دې تیرو څو میاشتو کې، په ځینو مواردو د خپل طالبانو ترمنځ د اختلافونو مسلې ته هم اشاره کیږي. هغه دا چې حقانی یا باستانگزی په څو مختلفو مجالسو کې د طالبانو د حکومت په ځینو اقداماتو سخت انتقادات کړي دي. آیا فکر کوئ چې دغه اختلافونه او دغه د فکر د اختلاف به د دوی ترمنځ نور هم زیاتیږي، او بالاخره به دغه اختلافات د دې لامل کیږي چې یا به په افغانستان کې وضعیت ښه کیږي، او یا به داسې کیږي چې وضعیت به نور هم خرابیږي؟
نو نه غواړم چې په هیڅ قیمت افغانستان نور خرابۍ ته ودرو، چې وضعیت اوس هم ډېر خراب او کړکېچن دی. د طالبانو په منځ کې اختلاف ځینې مسایلو باندې، اختلاف په هر سیاسي ډله کې ځکه کوم شته، مګر دغه اختلافات به دومره ډېر نه چې موږ دې ته امیدواره شو چې دنه طالبان نه یو سپینه کودتا به کېږي او یو ستر بدلون به راځي. صحیح ده چې د طالبانو سرپرست وزیر دفاع او داخله ځینې شیان وایي، مګر دا په دې معنی باندې نه ده چې دوی کولای شي خپل امیر ته چیلنج ورکړي، ځکه موږ وینو چې بیرته خبرو مغه دی امیر ته. یو بل خبر هم ډېره ښکاره خبره ده، د اولی ورځې نه چې نه ده پوري حتی که چېرې ته تاسو وګورئ، څلوېښت ساعته مخکې له دې نه چې کابل ته طالبان راشي، دغه خپله د دوهې دفتر اعلان وکړ چې موږ کابل ته نه ننوځو او کابل خوندي دی، موږ د یو سیاسي جوړجوړۍ له لارې نه غواړو چې مسایل حل شي په افغانستان کې. مګر موږ ویل چې د هغه خبرو نه چلېږ ساته تېر شوی نه و چې ټول طالبان کابل کې ناست وو او قدرت یې په واک کې وو. هماغه سړی چې دوحه کې خبرې کولې، هماغه سړی اولنی کاسې چې راغی ارګ ته ننوتل. نو زه خپل شخصا د طالبانو په اختلاف باندې هم ډېر باورجن نه یم، او د دې خبر باندې هم نشم کولای اعتماد وکړم. خو تحول زما اصلي هدف دغه دی چې باید د خلکو باید
مېرمن بارکزی ډېره زیاته مننه. کور مودان زموږ د پروګرام وخت پای ته ورسید. ستاسو له حضور څخه مننه کوم. تشکر. قدرمنو اوریدونکو، زموږ پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.